السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. اوري چې د سولې عالي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرې چټکې کړي. اجمل اند خبرونه په خبرونو پیروي.
دا هرات ولایت د کوسان ولسوال په 14 کې وژل شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې رئیس په بیلابیلو عملیاتو کې یو څلویښت وسلوال وژلي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته رسیدلی. دا هرات ولایت څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې ویل شوي چې د کوهسان ولسوالۍ ولسوال حاجي امیر حبتبلا په 14 کې وژل شوی. حاجي امیر په هغه 14 کې وژل شوی دی چې یو ماین په دته موټر کې ځای پر ځای شوی وو. د هرات د امنیه قومندان امین الله مرخیل وایي چې په دې پیښه کې وو کسان نور هم ټپیان شوي چې دوی ملکیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې یو څلویښت وسلوال ترهګر وژلي او 9 ټپیان کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې نن سهار ته دفاع وزارت خبره کړې ویل شوي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 12 ګډ تاروزي عملیات، 9 ځانګړي کمانډویي دندې او هوایي بریدونه کړي. دفاع وزارت وایي چې دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونړ، ننګرهار، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، کندهار، فراه، سمنګان او هلمند ولایتونو کې شوي دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د دفاع وزارت په وینا په هلمند او غزنی کې وسلوالو ته اوښتې. د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي د هلمند ولایت د کجکی او ناوی ولسوالیو کې 14 تنه ترهګر وژل شوي او 3 تنه ټپیان دي. د غزنی ولایت د واغز او اندړو ولسوالیو کې بیا 14 وسلوال وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالی کې 4 تنه ترهګر وژل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په خپل وخت وګم دا نشي تاییدیدلی چې د دفاع وزارت له خوا د غشمیرې څومره کره او دقیقې دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 433 سرتیرو د یوې قطعي حکم صادر کړی. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسیدلې دا خبرې نن دغلته د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړې. نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او د سړکونو په برخو کې څو پراختیایي پروژې پرانیستې او ځایي چارواکو سره په کتنو سربیره د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د بامیانو د مددي فعالانو، د ښځو له استازو، د پوهنتونونو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا لیدنې وکړې. د جمهور ریاست په پرله پسې خبر پاڼو کې ویل شوي چې ولسمشر په دې لیدنو کې د بامیانو د خلکو ستونزې او شکایتونه واورېدل او د هواري ژمنې وکړې. ښاغلی غنی د قومي مشرانو یوې غونډې ته ویل په بامیانو چې کومه پانګونه په تیرو 4 کلونو کې شوې ده تاریخ په اوږدو کې نه ده شوې. نوموړي ویل بامیانو ته ورکړل شوي امکانات د دویمې درجې د ولایت له امکاناتو لوړ دي. ولسمشر غنی د محلي ارګانونو له خپلواکې ادارې وغوښتل چې د دویمې درجې ولایت ته د بامیانو د لوړولو پروسه چټکه کړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته ورسېده. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې په دې برید کې 22 کسان وژل شوي. تېره ورځ دوه لوی موټری بمونه د شفی په نوم هوټل او د پولیسو یو دفتر ته نږدې وچول شول چې وروسته د هوټل ساتونکو او پولیسو هم ډزې پیل کړې. یو بل درې ټایره موټر همدې هوټل ته نږدې د ګڼې ګوڼې څخه پر یو ډک سړک چاودېدلې. د پولیسو یو چارواکي محمد حسین ویلي تاییدولی شي چې د 14 د تلفاتو شمیر 9 تنو ته رسېدلی او 24 تنه نور ټپیان دي. د نوموړي په وینا یو شمېر کسان لا هم نادرک دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېره تر دې هم لوړه شي. د القاعده شبکې سره د تړلې یوې ډلې چې د الشباب په نوم باندې په سومالیا کې فعالیت کوي کار بلل شوی. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کالیزې مراسم نن پیل شول. تما کېږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشان بننه او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم به د جګړې د متارکې په دقیق وخت چې د 12 میاشتې د 12 منټې د 12 ساعت 12 دقیقه د دې جګړې د نمرو کې سرتیر له یادګار سره اوج ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د دې مراسمو لپاره پاریس ته رسیدلې. نوموړي د نومبر په 12 نیټه پر سوشل رسنیو ولیکل آیا د جګړې د پای ته رسیدو لمانځنې به تر سشته. هغه هم د داسې وی جګړې چې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ او بده جګړه وه. ولسمشر ترامپ او میرمن به د شنبه پر ورځ د فرانسې په بیلو کې په جګړه کې د وژل شو امریکایي پوځیانو هدیرې ته ورشي. له 1904 څخه تر 1913 کال پورې په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 40 هیوادونه پکې ښکېل و، 9 میلیونه سرتیري او 6 میلیونه ولسی وګړي وژل شي. د جګړې د اروپا نقشه بدل کړه او د استرو هنګارین او روسیې او عثماني امپراتوریو د نړیدو سبب شو. اروپایي ټولنې ویلامې خبره کړې او پاغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغوی سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. ټاکل شوې دا انتخابات سبا ترسره شي. اروپایي ټولنې ویلي دي دا د نړیوال قانون ماتول او د اوکراین د کړکیچ د پای تر رسولو لپاره د منکس له تړون څخه څرګند سرغړاوی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي چې دا ټولنه د لوهانسک او دونیتسک تشپنوم نومول شو جمهوریتونو کې چې د اوکراین د حکومت په کنټرول کې نه دي، د نومبر د میاشتې د 11 نیټې پلان شوي انتخابات غیر قانوني، نامشروع بولي او په رسمیت نه پیژني.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نور هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا چټکتیا په برخه کړي.
زمونږ انتظار دا دی چې دا ور باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیت نه تیر شو، عمومیت ډیر ویل شوی دی.
یو تحلیلګر وایي امریکا هڅه کوي په افغانستان کې روانه جګړه چې په هر قیمت وي پای ته ورسوي.
وست جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې ده. خوای ته جګړه پای ته ورسیږي.
د ولسی جرګې ځینو استادو په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټې وایي په افغانستان کې د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته سوې.
دولت او د جنګ ښکېل خواوې مکلف دي چې د تفکیق اصل د ماشومانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ نن شنبه ده، د لړم یا قرب 9 د نومبر 10. د سولې علي شورا هیله شي چې افغانستان او د سیمې نور هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا مزل نږدې کړي. د دې شورا اجرایوي غړي ازادي راډیو ته ویل تیرو هڅو او عمومي خبرو ته په کتو دوی منتظر دي چې دا بهیر عملی بڼه خپله کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته په یوه میاشت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دویم سفر د دغې بهیر د عملي پیل په اړه غوښتنې او تمې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وایي د سفرونو او غونډو راخوا وخت د دې راغلی چې نور له عمومیاتو تیر او د سولې خبرې اترې عملاً پیل شي. ښاغلي قاسم یار د افغانستان د سولې په تړاو د خلیلزاد د دویم سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا کار سولې ته لیوالتیا ښیي او باید هم په نتیجه کې د سولې خبرو د څرنګه پیل په اړه جزئیات ورستی شي.
دا ځله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل ماموریت بیا پیل کړی دی، زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیت نه تیر شو، عمومیت ډیر ویل شوی دی. راشو په اصل موضوع کې چې هغه د سولې خبرو اترو پروسه یې
د د په باور لدې وړاندې د خلیلزاد لومړي سفر ورسته د سولې بهیر په حرکت راغلی او د هیوادونو رول تر ډیره مشخص شوی دی. دا هیله مندي داسې مهال بیانیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام وویل چې خلیلزاد به تر راتلونکو 10 ورځو د افغان حکومت له چارواکو د نورو اړخونو له استازو سره وګوري څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. په دغه بیان کې راغلی چې زلمی خلیلزاد هیله مند شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو پر لور منظم ګام نا اخیستی دي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد دغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل چې تر ډېره یې جزئیات نه دي رسنیز شوي. ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد لکه د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربی اماراتو ته سفرونه وکړي. د سولې په تړه ورسته یو دغه هڅو بیا د سولې د عالی شورا ترڅنګ د ولسی جرګې ځینی غړي هم هیلمن کړي دي. د یاد شورا د نړیوالو اړیکو کمیسون رئیس زمرک پاتخوابی وای نور باید د هڅې منسجم شي.
وقت ځای کړی دی د افغانستان حکومت رئیس جمهور باندې غږ کوو چې هغه د صلح اصلي طرف ولټوي. زما په نظر باندې داسې وخت ځای کول دی چې کله په ماسکو کې کله په امریکا کې او کله په افغانستان کې د صلح په ارتباط باندې هغه اصلي موخو ته نه ځو.
دی وی د امریکایي چارواکو دا سفر سولې ته لیوالتیا ښیي، خو حکومت باید دا وړتیا ولري چې په یو وخت کې د واشنگټن او مسکو هڅې تر یو چتر لاندې راولي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته په سفر وتلی. د زلمی خلیلزاد سفر او هلته په مسکو کې پرونی غونډې ته په کتو پوښتنه دا ده چې د نړۍ دا دوه قدرتونه څه غواړي. انتظار خادم یوسف خان زدران ته په امریکا کې وویل.
په اني وخت کې اصلا د افغانستان سوله د خپل کا یو لوري تپې ته خطر وی ک په هر لار باندې وی هدف د پیسر ته خطر وی. په امریکا او افغانستان کې څنګه شروع کړی دا اتل اسکال د جګړې دوام وک اوس د جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې دا غواړي چې د جګړې پای ته ورسیږي. په دغه برخه کې کده نړۍ هر هیواد وی کغه پاکستان وی کده ازبکستان مسله وا کده ترکیه وا کده عربستان او بیا هم د روسیا دا امریکا په هیڅ رقم تشویش لدی نه لري، بلکې دغه سي حرکتونه د امریکا لپاره خاص کر د خلیزات ماموریت لپاره ممید او همکار ته ممید لشي. یو څه چې امریکا په تشویش کې دا هغه دوه خبرې دي. یو دا چې د سولې په پروسه کې باید نور هیوادونه د رهبرۍ نقش وانخلي. ک مسکو مونږ د سیمې یا د دنیا یو تر ټولو ستر هیواد بولو، نو که چیرته دې ته ډیر زیات فرصت برابر شي دوی کولی شي چې جګړه او د افغانستان د راتلونکي سولې امتیاز په لاس کې واخلي. امریکا دا شي نه غواړي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله که په راتلونکي کې طالبان د افغانستان د سولې او په یوه وخت سیاسي جوړښت یو برخه کیږي، نو امریکا باید د طالبان د رهبرۍ سره په یو تفاهم تر رسیدلی وي نه روسیا. نو لنډه دا ده چې که د مسکو کانفرنس کیږي او یا هم خلیزات به افغانستان ته راځي، دا په خپل ذات کې د یوې سکی دوه مخه دي. فقط امریکا غواړي چې ماهرانه لوبو کې او روسان غواړي چې په راتلونکي ټول کې خپل خود خودلو ځای پیدا کړي.
خادم صاحب، ستاسو خبرو په تعقیب چې دلته د نورو چارواکو کارپوهانو همدارنګه د ولسي جرګې غړو سره مونږ خبرې کړې دي، تحلیل دا دی چې اوس د سولې خبرو ته ټوله زمينه برابره ده او د خلیزات د دویم سفر وروسته باید دغه لړۍ عملاً پیل شي. ستاسو په نظر وضعیت هم داسې دی؟
سولا زه یوازې لډیرو کولورینو آینه کو نه کوم، بلکې زه په افغانستان کې په ان وخت په سیمه کې د تغییر شوی زمانی او شرایطو زمانی او مکانی شرایطو په تغییر باندې دا خبر کوم. سولا حتمی و حتمی ده او په ان وخت کې د مذاکرات لپاره په سیمه کې هر رقم خند لمنځه تللې ده.
د ټولو شرایطو او زمینو ته چې تاسو اشاره وکړه د پکتو د دغه سفر څخه تاسو توقع څه ده یا تمه مو څه ده چې د خلیزات د دویم سفر وروسته به څه ممکن تغیرات واقع شي؟
خلیزات یو بنیادی خې دی او غواړي چې د هغه بنیاد نو څه چې کم اعمار شوی دی د هغه ارزونه وکړي او په ان وخت کې لازم مشورې د سولې فعالیتونو ته د سولې مختلف اړخونو ته ورکړي. په ان وخت کې طالبانو رهبرۍ ته دغه پیغام ورکړي چې زما یو ځل راتګ په دې معنی نه و چې زما ماموریت ختم شو، بلکې بیا راتګ او بیا په تعقیب په دې خاطر باندې چې د امریکا اشتیاق او خپل جدیت تاسو وښیم. د افغانستان حکومت ته پیغام داده چې که تاسو خپل سیاست کوئ که د انتخاباتو لپاره آمادګي نیسئ که نه نیسئ، یو څه چې هغه د امریکا لپاره د خوړ خبره ده هغه د سولې خبره ده. نو فکر کوم چې خلیزات تر ډیره حد پورې غواړي هر طرف ته د خپل جدیت پیغام ورکړي او په یوه وخت کې طالبانو ته د سیمې ټولو اړخونو ته غواړي چې کومه یو څه درسته سپارلو ده هغوی څومره پیشرفت شوی دی او کوم تغیرات باید نور راشي تر څو نور قدمونه سولې طرف ته واغستل شي.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټه وی چې په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبل زیاته سوی دغه ادارو ویلي د ماشومان مرګ ژوبل د جګړې د شکیل اړخونو لخوا د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له کبله زیاته سوی ده. بلخوا د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مسؤول وایي چې د جګړې شکیلې خواوې باید په هر حالت کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. وصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبل زیاتېدو د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېل اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب ببرکزی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دغه نگهانی وجود لري د اندېښنه ده او دولت او د جنگ اخیل خوابی مکلف دی چې تفکیک اصل او د ماشومان او د ساتنې لپاره جدي پام وکړي او تر څو چې ماشومان خپل ژوند په دغه سي اخیلو جنگونو کې د لاسه ورنکړي.
ښاغلی ببرکزی وایي د روان مریض کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې دوی د ماشومانو د مرګ ژوبلې 292 پیښې ثبت کړې چې پکې 115 څلوېښت تنه ماشومان وژل شوي او 1202 څلوېښت نورې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه تازه راپور ښیي چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر تر منځ حمله او چاودنو کې 653 ماشومان وژل شوي، 1403 نور ټپیان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکي تلفاتو 60% جوړوي. د یونما په راپور کې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت ناوړه بلل شوی چې د دوی په خبره د خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلي وو چې په لوی لاس د ملکیانو په نښه کول جنګي جنایت او د زغملو وړ نه دی. بلخوا د برون پوهنتون او یو شمېر نورو څېړنیزو ادارو یو څېړنیز راپور ښیي چې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د امریکا له لورې د ترهګرۍ پر ضد روانه ولس کلنه جګړه کې تر دې مهاله شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. د دغه څېړنیز راپور له مخې په یاده موده کې په عراق کې 268,000 کسان، په افغانستان کې 1,000 کسان او په پاکستان کې بیا 15,000 کسان وژل شوي دي. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسؤل عزیز احمد تسل وایي چې د جګړې دواړه لوري په بیرحمانه ډول ملکیانو ته مرګ ژوبل اړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا 70 ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شوي، چې په تلويخ نه پر ژوند له لاسه ورکړ او ډېر هم زخمیان شوي وو، چې هغه د زخمیان دي چې لاس نشته، چې پښه نشته او څوک مایو کېږي. یو لوری هم په ملکي خلکو باندې زړه نه سوځي، نه حکومت او نه هم وسله والې ډلې.
یونما په داسې حال کې د 653 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې دغه بنسټ څو موده وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د 9 میاشتو په موده کې په افغانستان کې هر ورځ 15 تنه غیر نظامیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. یونما په افغانستان کې روان کال د ملکیانو د مرګ ژوبل لړخه تر ټولو خونړی کال بلل ده. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
عمردل چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون او د ملکیانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښولې ده. بلخوا د ولسي جرګې ځینې غړو یو بیا په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې د سولې مذاکرې د پرمختګ په حال کې دي ورسره ناامني زیاته سوې ده. وکیلان وایي چې د دوی له تماسونو سره سره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدامات نه دي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه د غزنی او اورزګان پر ولایتونو سربیره په شمالي سیمو کې هم زیات شوي دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادو سیمو پر ناامنیو اندېښنه وښوده. وی ویل که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي د ناامنیو لمن به نوره هم پراخه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دې تړاو د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل وسلوالو طالبانو اوس مجهزو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او عامو خلکو او امنیتي ځواکونو ته یې ډېر تلفات اړولی دي. د وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د مسکو ناسته لرله او طالبان غواړي چې خپل نفوذ وښیي او امتیاز ترلاسه کړي. له همدې امله یې د افغانستان په شمال کې پراخ عملیات پیل کړي، خو په خواشنۍ سره چې دولت او په تیر امنیتي سکتور غوڅ ملاتړ او بهرنۍ دوستانو په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. خاغلی ابراهیمی بوبل دا محل د دخمن خوزختونه په بدخشان، غزنی، اروزگان او تخار ولایتونو او همداشان د درقد خواجه بهاودین، قرلق او د امام صاحب په ولسوالیو کې زیات شوی دی. د ده په خبره حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د غزنی او اروزگان استازیو د دوی په سیمو کې د روانو ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنې وښودې. وی ویل دغه ستونزې څو ځلې له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي، او سره له دې چې اوس یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي هم دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي د غزنی نامنی پر کابل مستقیم اثر لري، او که په اړه اقدام ونه شي د مخالفینو خوځښتونه به په کابل کې هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فراه او کندوز ولایتونو کې موجود وو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید آزادی راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په نهه ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو، هوایي او کماندوي عملیات پیل کړي دي.
ټولو ولایتونو په اړه باندې موږ ځانګړې امادګي لرو. موږ دښمن ته اجازه نه ورکوو چې زموږ د هیوادوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. هغه فراه کې دی، هغه اروزګان دی، هغه کندوز دی او که بدخشان دی، فاریاب. د ټولو لپاره ځانګړی چمتووالی او امادګي ده، او زموږ تاروزي او تهاجمي عملیات روان دي. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې دښمن نشي کولی ستاسو ژوند له ستونزو سره مخ.
د ولسی جرګې بل غړی غلام حسین ناصری وایي د کمزوري مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په اکثر ولایتونو کې امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. د بوبل که د دوی ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته شي، کولی شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په کلکه سره ودرېږي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وسله والو طالبانو ته باید دا زمینه برابره نه سي چې د مسکو له غونډې سیاسي استفاده وکړي. د ولسي جرګې ځینې استازي د دې غونډې د نتیجو او څرنګوالي په اړه بېلابېل نظرونه لري. یوسف خان ځدران په دې اړه راپور لري.
بلاخره د مسکو غونډه جوړه شوه، خو آیا دا ناسته د سولې د دروازې د خلاصېدو که طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وه؟ افغان حکومت کلی وې خو له دغې ناستې نه طالبانو سره د مخامخ بین الافغاني خبرو د پیلېدو تمه لري. له بلې خوا وایي هسې نه چې دغه ناسته طالبانو ته د امتیاز ورکولو فرصت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید له دغې ناستې د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. دی وی روسانو ژمنه کړې چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ هیله منو چې طالبان له دې فرصت نه استفاده وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له شک پرته چې له روسانو زموږ غوښتنه دا ده چې طالبانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. د مسکو غونډه له میاشتو ځنډ وروسته تېره ورځ د روسیې په قربتوب جوړه شوه. هغه ناسته چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي استازو، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په روسیې کې د امریکا د سفارت استازو ګډون کړی و. افغان حکومت سره له دې چې یادې غونډې ته کوم استازی ونه لیږه او د سولې د عالي شورا پلاوی هم د یو خپلواک بنسټ اړوند وباله، د افغان سولې په تړاو د غړو هیوادونو ملاتړ هیله بخونکی بولي. د یادونې دا هغه څه چې تر اوسه د مسکو له غونډې راوتلي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو پر هماغه پخواني شرط ټینګار دی چې له افغانستان څخه یې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لري. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي د مسکو ناسته یوه تشریفاتي غونډه او د وخت ځای کېدل بولي، او وایي د سیمې هیوادونه په داشان ناستو سره غواړي چې افغانستان او امریکا د سولې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. دا استازي د مسکو په غونډه کې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو ګډون سمبولیک بولي، او وایي چې افغانستان ته به د دې غونډې هیڅ ګټه ونه رسیږي. خو یو شمېر نور استازي بیا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې په برخه کې یو ښه فرصت ګڼي. له ډلې یې نادر خان کټوازی وایي
د سولې خبرې کړې په هر ګوټ کښې وي، په هر هېواد کښې وي، هغه که د افغانستان دوست وي که دښمن وي، چې د افغانستان د سولې خبرې کېږي موږ تاسې باید هرکلی ورکوو. دا خبرې باید چې د افغانانو تر مشرتابه لاندې سره وشي، نه دا چې د خارجیانو. افغانستان هر وخت په لانجه کښې وو، په جنجال کښې لوېدلی او خارجیانو لاس کښې اچولی. دا د سولې لپاره د دې په ځای باندې چې هغه مسله چې د سولې خوا ته ولاړه شي هغه مسله نور هم پیش خرابه شوې ده.
ښاغلی کټوازی وی افغان حکومت د سولې په برخه کې مخکخ دی او نه باید واکې د بل چا په لاس کې ورکړي. له دې سره د نړیوالو چارو یو کارپو ودیر صافی وی د مسکو غونډې ثابته کړه چې د افغانستان د سولې پروسه د نړیوالو قدرتونو په لاس کې ده او که د افغانستان په ګټه هم یا امریکا به له روسیې سره د مخالفتونو له وجې اجازه ورنه کړي چې افغانستان ورڅخه برخمن شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې پر ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل سوي دي او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې ریاض د یو خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ شوی دی. خاشقجي د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو. دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو تیره میاشت په یمن کې د اوربن غوښتنه وکړه او ویل چې په دې هیواد کې باید څلور کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې سي. امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه د پریکړې به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کې دوه ورځې بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغیز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو لور په 15 برخه په خپل تامینوي. امریکایي چارواکي وايي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکيانو د ډېرې دوه لکبل غوسه ډېر سوي ده. ورسته لاغه چې روانونی د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهور غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسید، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لو اروپا تر امریکا
لا ریاکشن د حکومت ځینې
واري
د آسیا تر اوسترالیا
بیر ما
تاسو مينځ ته موږ
ورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
تاسو ازادي رادیو ته ورجاست. د ساينس او ټیکنالوژي په نړۍ کې ځینې خبرونه خلکو ته هیله ورکوي، خو ځینې بیا داسې دي چې په نړۍ کې بیره او ورختای خبروي. نن د مځکې له څنګ څخه درې آسماني ډبرې تیریږي. نور تفصیل له اسمت ساروان ناوري.
نن شنبه د مځکې له څنګه درې آسماني ډبرې تیریږي. د دوغو ډبرو د لوی حقي اندازه 1.5 متر ده او د مځکې له څنګه به 1,300,000 لري تیر شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به درې دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تیر شي. ساینس پوهانو د دوغو ډبرو پر غټي حقې 2013 VR1 نوم ایښی دی. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده، د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډېر زیات دی په عادي تلسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا جی ایم ټي په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهان وایي چې ډېر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم خپرو، خو اوس له اجمل ان څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات ولایت د کوسان ولسوال حجی امیر عبدالله په 14 کې وشل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځنګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې دغلته د 433 سرتیرو د یوې اقیتی حکم صادر کړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په بامیانو کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته کړي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 19 تنو ته ورسید. تر دې مخکې پولیسو ویلو چې په دې بریدونو کې 22 کسان وژل شوي. درې چاودنې پرون په موګادیشو کې د یو هوټل او د پولیسو د یو دفتر شاوخوا وشوي. د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزې مراسم نن پیل شول. تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشان بنن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. او اروپایي ټولنې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې د اوکراین په ختیځ کې د هغو سیمو انتخابات رد کړي چې د روس پلوو بېلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي او ټاکل شوي چې سبا پکې انتخابات ترسره شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. تفصیل یې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ناجیه ساپی د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پروان ولایت کې د بندي امیر مرکزی زون د دفتر پرانیسته وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه دفتر د پرانیستې پر مهال د پروان د ولی لوري د افغانستان کرکټ بورډ ته د لوبغالي د جوړولو لپاره 40 جریبه ځمکه هم په واک کې ورکړل شوه. نوموړي وویل د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې دغه ولایت ته به توجه زیاتوي سو په پروان کې کرکټ وده وکړي. د کابل د ختیځ زون د غیګنیونی سیالۍ نن پای ته ورسیدې. د دغه فدراسیون سکرټر جنرال محمد یونس حیران نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف د کابل ختیځ زون لپاره د لوبډلې ټاکل دي. د زیاته کړه چې دغه مسابقې درې ورځې وړاندې پیل شوې وې او تر سلو ډېر لوبغاړي پکې حضور درلود چې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې په کابل کې د جمناستیک ملي سیالۍ پیل شي. په دغو سیالیو کې به له 15 ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي. د جمناستیک د ملي فدراسیون سکرتر جنرال فرید امید جلالین ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به درې ورځې دوام وکړي او هدف یې منتخب ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. دغه لوبغاړي به په بهرنیو هیوادونو کې په کیدونکو لوبو کې هم ګډون وکړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت دا مني چې په دغه هیواد کې د پخوا په نسبت د مور ماشوم مړینه زیاته سوې ده. د دې وزارت د بروري د مرکز مشرې ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزې دوی اندېښمن کړي خو د تدابیرو خبر هم ورکوي. فیروزه عزیزي له کابل نور حال راکوي.
په افغانستان کې په ځنګړی ډول هغو ولایتونو کې چې نام ندی او روغتیایي مرکزونو ته د خزو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د باروري مرکز مشرې زلیخا انوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو 15 کلونو په پرتله دا شمېره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده. داوی افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر 601 میندې او 21 یا 22 ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وای افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ له لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایي مرکزونو د زیاتېدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمیر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هرو 100,000 ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوه چې د شمیرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله
کوم مریضي ورته پیدا شي یا کوم تکلیف ورته ولري دوی باید وقت له وخت نه دفتر د معالج ته د کنټرول د خاطر راستي دفترونه باید نظر په ضرورت باندې دفتر د معالج ورته توصیه وکړي. یا د فشار حتما معاینات وسه کړي، د چست فشار له خاطر د کمخونیانو له خاطر او د نورو مریضانو له خاطر پیسېدی کېږي، یعنی یا د مور د مړینې د بایسي او یا د ماشوم.
روغتیا پالان په دې باور دي که د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ونه شي، په دغه هیواد کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه